دون هم نشي کولای.
لدی راپور سره قدر من اوریدونکو د دې خبرونې پای ته رسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشتہ غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو تاسو کون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزر به هم یګا کوم چې مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول قدر من سکون کی به لخل زنون سره د یو لسم په جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. که مونږ وګورئ چې کون کو نن ورځ موږ تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه کوونکي نن ورځ د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو قدر من زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوس پر لور بنیز من استاد د نن ورځې لوس کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدر من زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو اوس لږ هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. ویل سوچي د ډبرو سکارج منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوې دي. موږ به یلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کلر موږ زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکاره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو زخون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکاره. وچ سکاره یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو زکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک ته جوړول لپاره دی ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهمه محصول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا دقیق ډول سکرو له جملو څخه دي چې کیر یعنی د ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د کیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. عام چنان د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو دریم چې دی پخپله د مچار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره پخپله د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتی او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کېږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي وي نو قهوهیي سکرو په نامه سره یاد شوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې یې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه پخپل د ترب د سکرو په نامه سره یادېږي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوهیي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته والی چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنګ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل بوچ یا هم د انتریس سکاره دي دوهم یې هم د کیر د ډګرو سکاره دي درېم یې د مچار یا هم لنګیت سکاره دي څلورم په خپله د تور د ډګرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډګرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلینډ آلمان انګلستان او پولینډ کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کېږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداق بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال له سیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپله د سکایټلین دی منډلینز دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی د دې تر څنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپله د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجوده دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده پلنسینیا ده الینیاز دي کنتاکی ده وهیو ده اندونیا ده او کلورادو هیوادن دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوي دي. خو هغه قانونونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونونه پکې کې موجود دي. یعنې دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنې چین چې دي په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره که چیرې موږ تاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي. استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي. همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لېږدوي. اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې پکې میوې صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوغله رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زله به هم تاسو ټول تشرح واس پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمون بنزله سم لوسته هیله د تاسو ټول قدر من اوغله لیز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی نو قدر من زکون کو مخله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمون کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمن او خوښ زده کوونکو د لست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروج ده یې هم په دودیز توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې دې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اثر شوی دی. نو درمونه زکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړی او سیری او یو څه اوسیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوی ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتک شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي چې په خپله د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې ده قدر منزه کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې پخپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپله پخواني پارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړ ژویلې سو هغه لیر فاصله څخه چې موږ تاسو معلومات لاس راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاس راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوي عصري ټکنالوژي ته شو رسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی، پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس، او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې مراد تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو، او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، کچیرې د بادرتي مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل لومړني پړاوونه، فرمایش اخیستل، او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بیه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ او تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل یې کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ او تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټیکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو، بلکې موږ او تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له زموږ سره وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد جغرافیې موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافیې ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو سپوږمۍ د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکه وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څخه بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څخه بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سره تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملرون کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګ بي سیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېست راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یې هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د یو څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیري وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقمان
نه